افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزه نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. په کابل کې نن مازدیګر په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 1 کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قمندانې ویان خالد زدران په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوې ده. هغه ویلي چې 14 په زرنج ډوله موټرسایکل کې د انخلول شوي بم له عمل رامنځته شوی چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 1 بل ټپي دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په اوس وخت کې اته خبر اعلان له طالبانو سره بندیان دي. نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په زندان کې د دغو خبر اعلانو وضعیت اندېښنه لري. د اعلامیې له مخې د ننګرهار ولایت خبر اعلان فقیر محمد فقیر زی او جان محمد صالح، د کونړ خبریال پرویز سرګند، د کندوز ولایت خبریال حسیب حساس، د کندهار ولایت خبریالان عطاالله عمر او شمس الله عمری، د زابل ولایت خبریال محبوب حکیمی او د اروزګان ولایت خبریال شاه محمود هم درد له طالبان سره بندیان دي. نه دغه راز ویل چې تر اوسه دغه خبر اعلان د زندانی کېدو دلایل نه دی روښانه شوی او د هغوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبان حکومت تر اوسه د نه دی دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبر اعلانو ملاتړ کوي، خو نه ویلي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبر اعلانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمر 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 5 ولایتونو او اروزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو وایروس له منځه نه ده تللی. د روان 2023 میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو یا د ګوزند ناروغۍ 5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوې دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یوې نوې څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولې او تخفیف کړي او پر سولېزو لارینو نوې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو حاضرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختې نړولې دي. امنیسټي انټرنیشنل د ایران په 10 ولایتونو کې د 6 هغو کورنیو وضعیت څېړلی چې په وروستیو میاشتو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا بشري حقونه نقض شوي دي. په هغو اعتراضونو کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې پیل شوي، په 10 کسان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. زبیح الله شاهزاد په جنوبی کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورټي خبریال هم دی، وتوانې چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې یې نړیوال اتلولي خپله کړې ماته ورکړي او د سرو زرو مډال خپل کړي. شاهزاد مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې غړی دی. ازادي رادیو او ری اوډاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زامنګړی استاذ حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو دی او کتون کې نظر اخیستی.
اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا وښودله چې هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوي دي او دا یو د وچکالۍ آخرنی حد ښکاره کوي.
د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېچ ته رسیدنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي.
او د مین د چودل له کابله زما دواړه لاس دواړه په خیمه دي لاس ورکړل څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې او مغیره سنه می ژوند ډیر ستونزو سره ده.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دې ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د اورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بیرته پرانیست.
ولسوالۍ منډو په سر د 15 د اوزي مشران موږ وغوښتل وایي چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي.
مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیر شپه د 70 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینې لویه ضایع بولي. افغان ممثل او د تیاتر لوبغاړی ممنون مقصودی وای
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یو الګو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استاذ یو سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. هغه دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند له سینه حقابه په منظم ډول ورکړل شي. نور جزئیات د امید ظاهر مل پرپورټ کوي.
د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهدې لمخې چې د هراوت دستګاه لیدلې او اندازه کړې د 1402 کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له هراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبت نښه بلل. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دستګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1905 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوي ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1905 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سینده 840 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سیند اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و مورید چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر او د هیواد لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وای د دې هیواد یو پلاوی افغانستان ته له سفر وروسته تایید کړی چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالته ټیټه ده. خو دی ټینګار کوي چې له دې سره سره باید افغانستان د 1905 کال د معاهدې پر بنسټ ایران ته یوه اندازه اوبه ورپرېږدي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان د ایران حقابه ورکړي؟
بهرنۍ مطالعات چې وشو اندازه ګیري چې د اوبو وشو دا وښودله چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبه کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکارا کوي او دا په دې معنا دی چې یو استثنایی حالات په دې منطقه کې ده او د وچکالی د کبله او دا په د المنت د تړون په اساس دی ولسم ماده په اساس باید د کمیسارانو په فوقلاده غونډه راټول شي او دوی به په دې هغه خبرې وکړي چې په دا حالت کې کوم حل لارې موندلی شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیانو ټینګار کوي متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګورې د دغه اندازهګیري په اساس ایران حقابه له 1 متر مکعب فی ثانیه لږ کیږي او دا په دې معنی چې که افغانستان و غاړیان ته اوبه له کجکي نه ایران ته خوشې کي دا فصل وارې هم ډېرې اوبه خوشې کي دا متاسفانه دا اوبه په لاره کې ضایع کیږي او ایران ته بیخي نه رسیږي. نو دا د تخنیکي او د طبیعي عواملو له کبله دا ممکن نه دی.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بل اخر ختم شي یو حقوقي او منطقي حل لارې څه ده؟
معقوله به دا وي چې د کمیسارانو په غونډه کې باید د یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوه شیان دي. یو دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورتیږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان نیمروز او د هلمند هغه لندرۍ ولسوالیو ته ورسیږي دا باید په یو پایپ لاین کې کیږي او دغه پایپ لاین چې اوبه له کجکي نه واخلي او تر سیستانه پورې وغځیږي باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاتور کړي. دا ډېر مهمه خبره ده ځکه چې د وچکالي په سږکال نه ختمیږي. د وچکالي کیدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستانه دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنې او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشې هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګورې د خلکو مهاجرت د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوا نه موجود و او په عموم په ساحه کې هم په موږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نشي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرم وکړي چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو د تغییر اقلیم وچکالي شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلک ځورولې دي او دا یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید د سیاسي چوکاټ نه وویستل شي او د تخصصي چوکاټ نه چې په معاهده کې ورباندې خبرې شوې دي د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په اړه د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله اسدي سره مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ له ادارې نه له د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې خپل عزیزان سمدستي ورخوشې کړي. نای نن دی ویلمی خبرولو سره ویلی د یاتو خبر اعلان نن لنیولو دوه اونۍ تیر شوی خو تر اوسه پورې پر دوی لګول شوی تورونه معلوم نه دی او دوی به برخلیک دي. نو تفصیل په دې رپورت کې
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه په ورځ د ویلامي خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبريالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کې دوه غوښتنه کوي. د نه د اعلامي پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبريالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبريالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبريالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ ویره رامنځته کړې. د نای مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پر نیول شویو خبريالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوه اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونو باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورور یې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حساس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و. آن د خبرو کولو توان نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د هغې لامی جزئیات مو واورېدل چې وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي او د هغوی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه ورځ د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي چې ویل کېږي پرون نیول شوي وو له څو ساعته توقیف وروسته بېرته خوشي شوي دي. د دې غورځنګ غړي ادا کوي چې دغه ښځې تېره شپه وروسته له هغې طالبانو لخوا ونیول شوي او تاوتریخوالی ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې. خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویاند د دغو ښځو د نیولو موضوع رد کړه. د افغانستان د پخوانی حکومت سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېچ ته نه رسېدنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي. د خبرداری په ناروې کې د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت سفیر او د شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورکړ. ورسره په افغانستان کې د ترهګرۍ بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو اغېزمن شوي کسان هم د خپل ژوند ترخې انکسې کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو ته غوره درناوی وي.
متاسفانه وضعیت کلی
له بده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
له دې سره هممهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت ته ویاند غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنۍ دو مخکې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری وو په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی مغیره سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوې ته حیران یم. اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو معاش راکړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
روزګار پیش ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دې ورپېښ ناروغۍ له امله د شاوخوا اویا کلونو په عمر مړ شو. د عبدالاحمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لویه ضایعه بولي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري چې د خاکسار د فلم د یوې صحنې په غږ پیلېږي.
گل محمد جان را کیا پس کی هر کس دمی روزگار زندگی خود خرق کرد. ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است. یه را شکر تو نمیدیم
داغت نور ده تل لپار خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه ده افغانستان ده تیاتر او سینمای و مشهوره او پیجندل شوی تیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل:
استاد الاو بخی تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړ و ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه ویل پلار تیر شپه د کابل په یو ځای روغتون کې سا ورکړه. پخپله عبدالرحمت خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالرحمت خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالرحمت خاکسار له نیمې پیړۍ ډیر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه، واقعا د ټول لپاره یو الګو. د ډیر خوار انسانو، د ډیر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډیر لږ د خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي ښاغلي خاکسار له تمثیل سره بې کچې مینه درلوده او هر وخت به یې دوی ته خپله دا مینه څرګندوله. ښاغلي مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواښاد خاکسار پکې رول لوبولی دی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر مشهور سریال دی میرات په نومو، په نور فلمونو کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټ او وړو فلمونو کې کار کړی دی.
عبدالرحمت خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالی ولوبید او د همدې سیریال له لارې ډیر مشهور هم شو.
میرجان روسیه ګرسن سابید از یادت نره برای ما گوتکتار گلابی هم بیاری که از یادت نره. خوب
خوش
ماما جان
برای به خدا
به امان خدا
به خدا
اسپردیمت بچه
افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو، فرهنګیانو، ځوانانو او د ارواښاد عبدالرحمت خاکسار مینوالو د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او هغه د تمثیل په ډګر کې نه تکرارېدونکې څیره بللې. عبدالرحمت خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1404 هجري شمسي کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب ښوونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې تیر کړه. نوموړی چې ښوونکی هم و، تیر شپې د 18 کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو، ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیست. دغه اوسیدون یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نور چارواکو یا نورو ادارو ته په تمه نه شوی کېدی، بل ستونزې ډېرې وې، نو له خپله یې د دغه سړک د رغولو لپاره مټې را بډ وهلې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځایي اوسیدونکي وایي څه باندې دوه میاشتې وړاندې په یاده ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي وو چې د نورو ورانیو سربیره د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ 9 کیلومتره سړک نړولی وو، له تیږو او خټو یې هم ډک کړی وو. د دوی په وینا چې د سړک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګټو هڅو 13 ورځ بیرته پرانیستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل
هغه 15 لک روپۍ باندې چې موږ ټیکه ورکړی وه کارونه خلاص شوي دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو نو تقریبا 1 کیلومتره سړک تخریب کړي وو، د خوړنو وتلي وو. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په سده 15 وزیر یا وزیر مشران موږ وغوښتل وایي چې وزیر باندې تقسیم کړي دا سړک، تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي او ټول ولسونه بند پاتې دي. نو هغوی کلي په سطح بیا تقسیم جدیدی محنت او نتیجه کې اوس ان شاء الله د منډول عمومي سړک بالکل آزاد شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې د منډول او دواب عمومي سړک د ترافیکو پر مخ پرانستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سړکونه لا اوس هم بند دي او لاملی ولسونه ستونزې ګالي.
البته د فرعي سرکونه د بانډولو انیش ستونه هسه د ګمتا دري، همدغه په خپل حال داسې چې سیلابونو خراب کړي تخریب کړي همدغه د پاتې دي، او بره چپیداره کې هم د سرک نه لرو، نو بره طرف کې هم داسې معضله پاتې دي.
د تیرې جوزا میاشتې په اخري شپو ورځو کې د نورستان په لویدیځو درې ولسوالیو منډول، دواب او نورګرام کې د شدید باران اورښت لامله سیلابونه راووتل چې له نورو زیاته یې د منډول ولسوالي وځپله. د کوراج روغتي مرکز ته اوبه ننوتې او د شاوخوا درې میلیونو افغانیو درمل او نور وسایل یوړل. ویالی سربندونه او سرکونه یې ویجاړ کړل، خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره چا مرسته نه ده کړې.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوري چې په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژل کېدو موضوع ته ځانګړی شوی، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل کې نن مازدیګر په 14 کې دوه تنه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند خلیزه دران دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل شپږمې امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوي. هغه ویلي 14 په زرنی ډوله موټر سایکل کې دی نښلول شوي بم له امله رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. نه یې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په زندان کې د دغو خبریالانو وضعیت اندېښنه ښودلې او د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي. خو نه یې ویلي د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پایل شو. د یونیسف د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کم عمر یولسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 50 ولایتونو او همدارنګه اروزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او پر سوله ایزو لاریونونه سخت محدودیتونه وضع کړي دي. ذبیح الله شاهزاد په جنوبي کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورټي خبري الهم دی وتوني چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیواله اتلولي خپل کړې ماته ورکړي. شاهزاد چې د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړی دی له دې مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپل کړې وه.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت تکره
کنیزاد حتی که ولی چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بده ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټ بنسټونو د کارکونکو په نخ کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي. په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکي هم ولرو، خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونه ته راغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي په نخښه کوي، په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ قدر لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو مرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واقعه. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیح اونکی رول ونشي ولولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیح اونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه د انواع موثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راځي.
او کور ودان سیدي صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجیبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي په نخښه کوي؟
سلامونه درنښت. لپه د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي وسته، بلکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې تل په نښه شوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نښه کړي دي تل هماغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی دی، په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یا د هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خو دا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا ما پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بدمرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وخت کې وي، اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان وی هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورانو بحث راځي، راځي نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونه خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې پر نورو صحي برخو کې به ځانګړې توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د موسسې نورې قاعدې موسسې غړي چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، خو بېلابېل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
بله آزاد صاحب، څه فکر کوئ اوس دغه ډلې څومره فعاله دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا پخوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي؟ فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکوونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکوونکو هدف ګرځي؟
ګوره په لوی انځور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس په طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یوه ډله ده اوس قدرت نیولی دی، په سر کې څو کسان دي یا مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې د دوی دغه وضعیت او د دوی دا واکمني ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې دوی خپل وسلوال یا دوی خپل هغه جنجالي روزلې دي په تېرو شلو پنځه ویشتو دېرشو کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی دی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوی دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوی دي، دا قدرت ته د رسېدو سره سم د هغو عقیده نه ده بدله شوې، نه د هغو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې په لومړیو دومو درېم سطح یا کچه باندې چې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د ده په رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د ده په رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویاو اتیاو فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بې له دې چې هغو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکوونکي باید په نښه شي، بېله دې چې هغو ته دا وویل شي، هغو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن هغو ته دا ویل شي دا کار مه کوئ، دا د طالبانو لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی د سیده اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د یو په رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمي ولاړ، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغسې د شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هېواد کې د دغه هېواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی، نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعال کړي. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور بي دیواله وي، هلته د نور په وړاندې د فعالیت لپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري. نورې ترهګر ډلې د نورو هېوادونو د ګټو د تهدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي دپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نه شي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي هغه په نشه کېږي او هلته په افغانستان کې نن هلته کېږي هم نن هلته
تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم داسې دی چې تاسو بلابل ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي پرمختګ رامنځته شي او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې تاسو په نظر اوی 80% دي هغه شامل دی راځي سیدی سید ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبري وکړي چې د حقوق کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوي کوي مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو پاتې وسولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي د خلکو دروازې ټکی ماشومان ته د واکسین ساتکی ورکړي اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطي روحي سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیخي هم ولیدل چې په کندوز کې ونه فر واکسیناتورانو وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څخه په دې برخه کې
مننه د دې بحث مختلف او مهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغه خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کوم د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانی جوړیږي متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی وړاندیز یوناما ته کیږي کچیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه معنا دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی یو ګوند او دی یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه ته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې د هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي او مطمئنا یو ستر اخې مالی اخ دی چې دا سره چې هغه موټر دی دا سره چې هغه کارمند دی دا سره چې هغه موبایل ټلیفون دی دا سره چې لپټاپ دی د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پراته ده چې هغه ته د خزو فعالین څنګه نیول کیږي اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه د پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دی نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن دی په دې خاطر باندې د تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري او مطمئنا د اسلامي د لحاظ هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد په خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلات سره مواجهه
کور ودان آزاد صاحب یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې کوي همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګیدلې چې د هم یو څه د دغه بنسټونو کارونه پڅکړي دي بل ورته مثلا منابع کم دي پیسې کمی سوي دي بل ورته کارکونکو په نخه کېږي همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسان د خیریه بنسټونو کارکونکو په 2 کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی راتلونکي څنګه ګوري فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې
لبد امرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې پراتلونکي کې به هم د شیفګنې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کی ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بېلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونو کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د دوی ویان ته د ویلا مجاهد څو څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو شلو کلونو کې دوی خپل جنجالیو ته څه ډول چې دوی ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي یا دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دوی کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دوی خپلو جنجالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا د دن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په ارشیف کې دی دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټ پوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره دی د مکاتب بند کړي. دا دی وینا ده. نو دا په دې معنا چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څه دی واکمني کوي. د انجینو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوې دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت توایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دي په خپل دریز باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي ټوپ کوي. دوی درې
بلې آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکل طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپل فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په هغو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغو څو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې دوی د خپل فعالیت په هماغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتار، د دې حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، هغو ته په کتو، او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې، کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دې په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشري ناورین د مخنیوي دپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې، اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، هغه منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو، د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو دا ویره خورا ډیره لچې دغه د مرستې به خورا ډیره شاغسي منفي تاثیر پروکي او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوګې سره کوم خلک لاس ګریوان دي دغه شمیر کې به خورا ډیره اضافه وایي.
کور ودان آزاد صاحب د بحث د پښې بوت نږدې شوی راځي چې بحث سره راټول کو. سیدی صاحب لتا صاحب اول وورو چې څه کول په کار دی اوس خو دغه ستونزې ستاسو په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پر لپسې ښودل کېږي که څه هم طالبان بیا دغه شمیرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبلیو اف پی تازه ویلي چې وو اتلکه کسانو ته مرستې درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمیر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي. یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي؟
مننه. د مرستو کمیدل ثابت خبر ده چې د پاسه $1 میلیارډ چې باید د مجموعی نه نور هم شوی $1 میلیارډ کمیږي چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه پسند کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي. دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کړي په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي هغه ورته سر خوري او وایي چې موږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو. منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل د پوهې په مقابل کې درېدل یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې فیصله د دې جنګیالي د دین وانوړي. په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي. ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي. دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دي. او څه طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او د دې له هدف پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی خو موږ هم دي خو مخالف ناستو
افغانستان ته مرستې را جلب سي د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنی په تېرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې. لاکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سارې په تېر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه په کار دی د افغانانو هغه دای شي کولای چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په کار کې ووسی. د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او په بیلابیلو هیوادونو سره د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره دا مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بیوزله کسان یا ټول افغانان بیوزله دي هغه حالته داسې یوه زمینه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. دریم بحث دا دی چې ټول بحث به د طالب ته ورګرځي تر څو پورې چې طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي. هغه یوازې دغه بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغییر رانه ولي دننه داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاری. نو د ټولو بحث د ټولو بحث نه چور دا دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راشي نو تر هغه پورې به په دغسې مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي بدبختانه.
ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي. ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت څوک مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.